دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه دیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساتي پام را اړم د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د توشي کولو له عمله په نړیواله سطحه په دې قانون د انتقادونو نرسته د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت خبرداري ورکړی دی چې هر چا چې د شرعي قوانینو سره مخالفت وکړي محکمو ته به معرفي شي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د سپتمبر په 12مه د سمبلې د میاشتې په 22مه اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې د حکومت توشي شوی قوانین سل په سلو کې شرعي قوانین دي او هیڅوک حق نه لري چې په مطبوعاتو او عامو غونډو کې د دې قوانینو سره مخالفت وکړي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هبت الله خونزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی خاغلی مجاهد د جمعې پورس په ایکس پانه کې لیکلی دی چې د دوی مشر په دغه سوارلس ورځېنی سفر کې چې د سمبلې د میاشتې په 8مه یې پیل کړی و د هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او د بدخشان ولایتونو ته تللی و د مسؤولو چارواکو، علماو او سپینګیرو سره یې کتلی او خلک یې د شرعي قوانینو عملي کولو ته وربللې دي د 2023 کال د اگست په 15مه په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه راهیسې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوند هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی لیدل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وایي تر هغو به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم ټولې دروازې پرانستل شوې نه وي د دایکندی د ولایت سیمایزو منابع ویلي دي چې د دایکندی غور په لوی لار باندې د ناپیژندل شوو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 14 ملکی هزارګان وژل شوي او 15 نور زخمی شوي دي دایش وسوالی ډلې د برید مسولیت په غاړه اخیسته دي د ایران د سیستان او د بلوچستان د ولایت چارواکو ویلي دي چې د پاکستان په پوله کې درې پوله ساتونکو وژل شوي د ایرناد خبری اجنس د رپورت لمخه د سیستان او بلوچستان د ولایت سارنوال مهدی شمس آبادی ویلی دی چې د سپتمبر په 12مه مازیګر مهال وسلوالو کسانو په داسې حال کې په ایرانی پوله ساتو ډزې وکړي چې د هغوی موټر د تیلو په یو ټانک کې ولاړو د بری د ایران او پاکستان پولې ته سیرمه په میر جاوا کې شوه او جهش العدل مسؤلیت منل دی د نړۍ خبرونه په واشنگتن کې د امریکا غږ د سټوډیوګانو نه اوري د پاکستان د دفاع وزیر د طالبانو د حکومت سره د خبرو په حق له د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پیشنهاد رد کړی دی د پاکستان د دفاع وزیر د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امين ګنداپور د سرګندونو په خبرګون کې ویلي دي چې یو ایالت د بل هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولای د امریکا متحده ایالاتو د سپتمبر په 12مه ویل خای اوکراین ته د روسیې په خاوره د توغندیو د برید اجازه ورکړي چې هغه وسلې د منځه یوسي چې ماسکو په اوکراین باندې د هوایي بریدونو لپاره زپزې کړي دي د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړوم
د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن په ورسا کې په خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اړتیاوي په نظر کې نیسي بلینکن وویل موږ بدلتیا او سره سم پر موضوعاتو لسره غور وکړو چې اوکراین د روسیې د يرغل په مقابله کې د دفاع لپاره وسلې او وسایل وکاروي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د پنځشنبه په ورځ ویل په دې مسله کې ځان د دې لامل کیږي چې روسیې خپل پوځي وسایل له پولې لري ولیکدوي امریکا او لویدیځو متحدینو د جګړې د پراخېدو په حق لاندې خمندي دوی په دې شرط اوکراین ته توغندي ورکړي چې د روسیې پر خاوره د بریل لپاره استعمال نشي احمد الله چوال امریکا غږ واشنگتن
د امریکا د متحده ایالاتو د بارنې چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ ویل چې په اسرائیل د دې لپاره فشار ته دوام ورکوي چې د غزې د تړانګې په بشري ساحو باندې د برید نه ډډه وکړي دا سرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې د چاشنبه په ورځ د غزې د یو خوندې په انګړ کې چې بې کورشو فلسطینیانو پکې پناه خسته و په حمله کې اتلس کسه ووژل شول د ملګرو ملتونو په شمول زیاتو مؤسسو او هوادونو دا حمله وغندله د جرمنی چارواکو د جمعې په ورځ د سپتمبر په 14 وویل چې د سوجي یو وګړی په دې تورنیول دی چې د اردو په سرتیرو باندې د چړو د برید پلان درلود. چارواکو ویلي دي چې دغه مشکوک سړی د یوې سختریزې اسلامي ایدیالوژۍ پیرو دی او د پنجشنبې په ورځ په دې تورنیول شوی دی چې د دولت په خلاف د برید پلان درلود. شمالي کوریا د سپتمبر په 14 په لومړي ځل د یورانیمو د غنی کولو د تاسیساتو تصویرونه خبره کړی دي چې خي د هیواد مشر کیم جونګ اون د دې تاسیساتو په کتنه بوخته. نوموړي په دغه وخت کې ویلي دي چې د اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به نور سنټرفیوژن نصب شي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې د جمعې په ورځ ویل چې د شپږو برتانوي ډیپلوماټانو یي چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیکونه اخیستي دي. روسیې دولتي تلویزیون د دې ادارې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی دی چې وایي دا ډیپلوماټان به د روسیې نه وایستل شي. روسیې د دې اقدام نه دوه ورځې مخکې متحده ایالات او برتانیې د اوکراین سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
دا ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي د غازو د ستر لیک د وون کې پروژې د کار تر بشپړې دوه وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې هم پر دې 10 میلیارډ ډالری پروژې د کار د پایل خبر ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې دا پروژه د افغانستان او سیمې د هوساینې لپاره یو ستر اقدام بولی، خو په وړاندې د غنو ننګونو خبره هم کوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیکدونکو نلي کې د کار د بشپړېدو مراسمو ته طالب چارواکي هم غوښتل شوی وو. طالبانو یې چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. د تاپی د غازو نلي کې د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه پتیریدو، د پاکستان بلوچستان او بیا د غزایا د هند پنجاب ته غزول کیږي، څو ځله په افغانستان کې د جګړو او به سبا ته یل عمل ځندې د لیدای
د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، یو سر زیر ساخت انفراستراکچر دی او په عین زمان کې امنیتی کمربند ځینی جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډیر اړین ده. خو دې وکړي تر سره شي.
د ټاپي پروژه چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري، پاکستان او هند بحریه ورڅخه 20% او افغانستان 14% غاز تر لاسه کړي. راپورونه وایي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 3.5 میلیارد متر مکعب غاز لیږدوي، هر کال 1500 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه تر لاسه کړي. د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې ټاپي پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمينه هم مساعده کړي. خدای چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې سری پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي.
لیترین مشکل په دې کې دا دی چې اوس پرې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي، دی هغه ته آماده اوسي چې دا غاز چیر خرڅ کې، پر چا باندې خرڅ کې، څنګه خرڅ کې، دغه ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کین بدیش کې همکاري نه کوي.
د ټاپي پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای، خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپي پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2018 کال کې پیل شي، خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپل مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې دې ته او موږ ټول مسؤلینو ته دا تو فکر په برخه کې چې هم دغه پروژې او دغه کاروان چې تر دغه منځل را رسیدلی دی چې اخري سرحد ته ورسیږي.
طالبان که څه هم د غرب له مالی او اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او د بشري حقوقو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژي، قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مساینا کان د استخراج چاري هم پیل کړي دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. تنکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسلور سوابو او وش پیتا شانل که او ریدل ایشی لما التیامو ده تل پشان مننا
امریکا غک آشنا رادیو ندی سیمی او نری پرده رو پوتون او ری ده خودو ده حقونو فعال مرسل وردک ده امریکا غک سرپا مرکا که ویلی ده طالبانو ده امر بالمعروف نوی قانون ده اندیخنی ورده زکه ده قانون لمخ پر طولنه که ده خوزو حضور لمنزه زی میرمن وردک ویی چه ده خز غک عورت نده او خز کولیشی پر طولنه که فعال ونده واخلی
دما پا نظر ده قانون ډیر زیات د اندېښنې وړ دی چې د افغانستان د خلکو کلتوري، فرهنګي، د اسلامي اخلاق ټول د پښو لاندې کوي او دا قانون ته نه د ښځې وړاندې شوی او د تبعیض او د جنسیتي د اپارټایډ مسله منځ راوړي چې ډیر غیر عادلانه ده. د په ټولنه باندې ډیره بد تاثیر کوي، په ځوانانو باندې ډیره بد تاثیر کړي او د ښځې د نشتون لپاره پکارل کیږي.
مثلا په دې قانون کې څه شی ډېر د اندېښنې وړ دی تاسو لپاره چې پاره تاسو خبرې کوئ؟
زما په نظر دا اول خو د قانون چې د ښځې غږ اورات دی چې د ښځې غږ راپټ کېدل دی یو غټه مسله ده. په اسلام کې، په سنت کې، په هیڅ ځای کې د ښځې غږ د پټ کولو لپاره اړتیا نشته. او د اسلام په تاریخ کې ښځو په هر رقم په ټولنیزو په فعالیتونو کې ونډه اخیستې ده. نو دا مسله ډیره 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 جدي مسله ښکاري چې د ښځې د هر ډول د اقتصادي، د اجتماعي، د سیاسي، د هر ډول ګنل د ونډه لپاره د ونډه نه اخیستلو لپاره پکارل کیږي او د دې ټول ټولنه بیل کیږي. ښځې بندوي، ښځې کور کې بندوي. او
که چیرته له شانت نور عمر باندې تاسو په اصطلاح معلومات ورکړئ چې د ښځې غږ اورات ګڼلې په اصطلاح یې بند کړی دی چې دا باید پورته نشي، مشخصا څه ستونزې راولاړولی شي ستاسو په نظر په ټولنه کې به کومې ستونزې راولاړې کړي؟
خو زه فکر کوم چې دا خپله اول خو د غټه ستونزه دا ده چې د اسلام د اسلامي اخلاقونو سره په ټکر دی. بیا د بشري حقونه د ښځو د بایس کی چې د کور نه راونوزي، جرات به ونه کړي، خبرې به ونه کړي، د هیڅ نوع د اقتصادي، د سیاسي، د هیڅ نوع فعالیتونو سره برخه ونه اخلي. نو دا فقط خزی په دې فمدغه بایس کې چې خزی په کور کې بوسی او هیڅ نه په ټولنه کې او جماعت کې ښکارا نشي.
طالبان دا استدلال کوي چې په ټولنه کې کوم فرمانو چې صدر کړی دی یا کوم قانون چې توشیح کړی دی هغه د منکرات او د مخنیوي لپاره دی.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د سلو رقم د زر رقم ستونزې شته، اقتصادي، اجتماعي، هر نوع شته. او دا خبره چې د دې افراطي خبرې چې د منکرات مخنیوي لپاره د مپ نظر هیڅ هر نه لري. او دا فقط د نورم اجتماعي ستونزې ډېرې وي، د ښځې نشتون، د ښځې د غږ نشتون، د ښځې د فعالیتونو نشتون، نور هم د اجتماعي او د اقتصادي او د هر نوع ستونزې ډېرې وي.
په اوږد مهال کې د میرمنو پر وضعیت باندې دا شان بندیزونه یا محدودیتونه څه تاثیرات یا څه تاوان رسولی شي ټولنې ته؟
د خزو اول خو په افغانستان د 50% نه ډیر په جماعه کې د هغه د نفوس ډیر دی او د دې نشټون د دې د تحصیل خصوصا د دې درې کال اخر د دې د تحصیل نشټون د دې د زده کړې نشټون د معلومانو نشټون د ډاکټرو د خزو باندې تنه د خزو باندې نه د افغانستان اقتصاد د سیاست په هر څه شي باندې ډیر غټ تحصیل لري اوس خو به ډیر بخکار نه شي مګر درې کال تیر شوي د درې نسلو بي سوادي د درې نسلو نشټون نتیجه په منورو کالو کې بخکار کیږي
د حل لارې به څه کېدای شي چې په افغانستان کې د خزو وضعیت خشي په اصطلاح د ولر شي وکول شي زده کړې وکړي یا په ټولنه کې هغه سره کوم چې تاسو غواړي حضور ولري
زه فکر کوم وسخه طالبان خپل خبرو باندې ډیر کلک سخت ولر دي خپل پای ایدیولوژیانو باندې دا فقط د بارنیو د ملګری ملتونو د ملي د بشر او حقوقو فعالینو د نورو د اقتصادي فشار د طریقه د سیاسي فشار د طریقه به د دې سره به مرکبه وکړي د دې سره به خبري وکړي د باندې فشار بروري چې د جنسيتي اپارټایډ د خزو د مسلې سره خبري وکړي د باندې لکه سوچ وکړي فکر وکړي
د افغانستان کې دنه د خلکو او د نړیوالو مسولیت څه دی د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د خزو وضعیت پاړه
نو په نظر دا ځکه چې دا د حقوق د ملي د بشر د حقوقونو د پخلاندې کول د ټول نړیوالو مسولیت پکې لري او د دې مسولیت د چې غږی راپورته کی په فشار وروړي د فعالینو د بشر فعالینو باید هرڅه امکانات چې د درین د دین استفاده وکړي او هرڅه چې خزي او میرمه چې د دې سره د دې غږ راپورته کړي او د دې ټولنیزو فعالیتونو کې ونډه ورکړي او هر څومره چې امکان لري د دې غږ راپورته کړي
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه ونې ځخ پرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونې مونږ تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او مرسیال ولسمشر کامل هایرس د سیشن به په ماخام لمړنۍ مناظره وکړه چې کېدای شي همدای ورستۍ هم وي د رسنیزو شبکو لشمیرو ښکاری چې د کاندیدانو ترمنځ دغه بحث شپېته میلیونه امریکایانو په ژوندۍ بڼه لیدلې ده دغه مناظره په رای ورکوونکو څه اخیس کړی دی په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین نه رپورت کاوه
تر مناظری سم د ستو روسته سرویګانی خي چې کامل هاریس تر پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ډیره بریالي و خو مناظری د دواړو د سرسخت ملاتړو د نظر په بدلولو اخیزنه ده کړی
زه په دې په هیګم چې د بایدن د دورې په نسبت د ترامپ په دوره کې اقتصاد ډیر قوي وو فکر کوم چې د سخت جنین په اړه یې هم ډیر قوي نظر درلود
موږ ولی باید په خپل هیواد کې مجرمینو ته ځای ورکړو وطن مو اشغالوي چټلوي په ټولنو کې ویره او تخریب کوي
فکر کوم چې هغه ډیره بریالۍ و خبرې منظمې وې په ځان یې باور درلود پالیسی بیان کړه هغه مثبت لیدلوری درلود او هغه ناهیلی و زه ډیره خوشاله شوم چې هغه ځینو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه په اقتصاد، سخت جنین او مهاجرت وغږیده دا هغه مسایل دي چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو
د ترامپ یو شمیر ملاتړي فکر کوي چې د مناظرې قربانه چې د ای بی سی تلویزیون خبريالان دي د ترامپ سره بی عدالتي وکړه
دا څه کاری دل چې هغه د ترامپ رښتیا او دروغ معلومول خو د هاریس په اړه کې هیڅ و نه کړل هغه ډیر دروغ وویل زه ډیر غوسه کړم
موږ لمخ کې په هیدل چې د دې مناظره هدف څه دی د یو کاندید ملاتړ پکې وشو
زه لګه خوشینه يم فکر کوم اغه ته په داسې موضوعګانو د خبرو ډیر وخت ورکړ شو چې دیموکراتانو ته ارزښت لري او هغه به اوس ډیر خوشاله وي
بلخو د دوانو نوماندانو ملاتړي په دې موافق دي چې کاملا هاریس د ټرمپ راپارولو کې بریالي سوه
ترامپ څو ځلې د هغې په دام کې ونخته څو ځلې قصدن داسې مسایلو ته اشاره وکړه چې هغه راو پاروي لکه په غونډه کې د خلکو شمیر له غونډو د خلکو تلل هغه دغه خبرې په ډېرې هوښیارۍ وکړې
ډېر واضح ده چې هغه ډېره بریالۍ وه او هغه ډېره چمتو ښکارېدله چې ښه مقابله ورسره وکړي
ځینې سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم دومره غښتلی نه و چې د بې طرفه رایې ورکوونکو د پام وړ ملاتړ جلب کړي همدا خلک په ټاکنو کې برخلیک ټاکونکی نقش لري
زه نه پوهیږم چې دغه مناظره به د هغو خلکو پور خپلولو کې څومره اغیزه کړي وي چې تر اوسه یې د خوښي کاندید نه دی معلوم کړی دواړو ځینې خټګي او ځینې ضعیفې نقطې لرلې
دغه مناظرې او تیرو مناظرو ته په کتلو زه فکر کوم یو هم زما د خوښي کاندید نه دی ما تر اوسه تصمیم نه دی نیولی
او کیدای شي بل مناظره هیڅ ونسی چې له دغه ډول خلکو سره په انتخاب کې مرسته وکړي د هاریس کمپاین د بل مناظرې غږ کړی دی خو ترامپ وایي د هاریس سره بیا مناظرې ته چندان علاقه مند نه دی
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده په متحده ایالاتو کې له 1.2 میلیون نه ډیر ویتنامی کډوال ژوند کوي چې ډیری د ویتنام له جګړې وروسته په امریکا کې میشت شوي دي په دې وروستیو کې امریکا ته د ویتنامی کډوالو نوې څپې لوی بحثونه راپورته کړي دي او د ساکال جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خبر اترو یو له مهمو موضوعاتو نه ګرځېدل ده په موخه د الیزابت لی د راپور پښتو ژباړه ده
د هنګ فارم لپاره ژوند په متحده ایالاتونو او ویتنام کې یو شان دی هیڅ ورته توپیر نه لري
کوښښوم دی رکلا خوک
کله مې چې په ویتنام کې ژوند کولو نو ډیر سخو حالت مې د ټیکسي د موټروان په توګه کار کولو د ویتنام په شمالي خارونو کې مې سپارلې یو ځای او بل ځای ته وړلې
کله چې کومنستان په 1915 اویاوم کې سیګون ونیول نو فارم د جنوبي ویتنام په پاوڅ کې خدمت کاوه بیا وروسته هغه د بشر دوستانه پروګرام لري په یو ډول سره متحدو ایالاتونو ته راغی خو اوس د ویتنامیانو یو نوې څپه د جنوبي پولو لاري امریکا ته ننوځي د متحدو ایالاتو د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې په وینا د شمیر په 2022م کې یوازې 300 بیا په 2023م کې تر 300 پورې لوړ شو ساکال تر اوسه پورې له 300 څخه ډیرو کډوالو هڅه کړې چې متحدو ایالاتونو ته راووړي د امریکا لوی سرنوال شاندون فان لزینو دغه کډوالو سره اړیکې نیولې ده
خلک کدی په نشي چې دلته راتک څومره ستونزمن دی خو د ټولو دروغجنو کیسو باندې باور وکړي نو دوی به د خپل ژوند سره لوبي کړی وي دوی به د انساني قاچاق د شبکو سره لوبي کړی وي چې دا ټول بیا د دوی پر کورنۍ ناوړه اغیز کوي
فان وای ډیر کډوال قاچاق ورته لږونه زره ډالر ورکوي ترڅو له ویتنام څخه چین بیا اروپا جنوبی امریکا او بیا امریکا ته په خطرناکو لارو سفرونه وکړي کډوالي د متحده ایالاتونو د ساکال د ولسمشرۍ په سیالیو کې له تودو بحثونو څخه یو مهمه موضوع ګرځېدلې ده
زه فکر نه کوم چې حقیقت کې اختلاف شتون لري چې ګواکې زموږ د کډوالۍ په سیستم کې شتون شتون لري بحث په حقیقت کې په دې اړه دی چې څه باید وکړو د ټرمپ اداره غواړي چې د دوی شمیر کم کړي دیموکراتان هم غواړي چې کم شي خو باید دا کار په منظم او سمه توګه ترسره شي
بیا د ټکساس اوسیدونکو مینالی ته کډوالۍ یو لوی ستونزه ده
زه په خپل کډوالیم نو زه له دغه کډوالو سره خواخوږي لرم خو هر هیواد خپل پوله لري د دلته راغلي خلک باید قانون او اساسي قانون ته احترام وکړي. ټیکساس د غیر قانوني کډوالو لخوا ډیر اغیزمن شوی او زه اوس د شپې د وټلو په اړه اندېښنه لرم.
هغه کډوال چې دلته راځي په ډیرو کمو امکاناتو سره ژوند کوي، هغوی د کار موندلو په هیله هرې خواته لاس اچوي او دې ته په تمه دي چې راتلونکي ولسمشر به دوی ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي او کنه. رڼا دورنی غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتني د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دی شو دقیقو ل واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
روبوتونه ته ادامه ورکو. عارف احساس هغه ځوان چې د کمپیوټر په څنګه کې لاسوارلسم نه فارغ شوه، خو اوس په کابل کې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره کراچۍ چلی. احساس وی چې د دند لپاره بیلابیلو ادارو ته دومره غوښتن لیکونه یا سی وی لیګلی چې نور ستړی شوی دی. که څه هم د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر راتلونکي 15 کلو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د دندو خبره کوي، خو بل خوا شنن کې اوسنۍ حالت د ځوانانو لپاره ناوړه یادې.
محمد عارف احساس چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرستی ور لغاړې د کمپیوټر په څنګ کې لڅپر لسمه فارغ دی. نو موري وای چې د غربت په سبب نه توانې د لچل وړي زده کړې بشپړې کړې او اوس له سختې مجبوری څخه په کابل شار کې د لاس ګاډي چلوي.
څوار لسم نه چې اختصاصي امتحان مې ورکه پکتیا پانتون ته، نو هغه کې هم کامیاب شوم تیر کال، خو د غربت له وجې هغه لما پاتې شو. نو بیا یو ملګری مې راته موټر واخیستو څو میاشتې وړاندې، هغه مې ټیکسي کول همدې کابل کې، هغه خرڅ کوي څو پیسې پرې راغلی وي. بیا یوه میاشت کېږي کرې چې ونی کوم، ځکه چې نو زی پښته نو 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 څوک زی پاره کوي چې دومره زی په پیدا شوی چې ما غا کورته لال رزق راوړلای.
که څه هم عارف وای چې په هیڅ دند کې ځوانان باید د شرم احساس ونه کړي، خو د نوموړي په خبره چې تر دومره زیات زده کړو او زحمت روسه د کراچي چلول ورته مایوسون کې دي.
شل دیر روپے او بیا روپے دا باندې بچی شي وشي یو مان وړم نه پکیږي. دینر لپاره کار هیڅ شرم نه ده. زه به د شرواله هغه نلیم پاکی کما، شرم نشته. خو سړی په دې مایوسه کیږي چې ته زده کړې هم وکړه، دومره خوري هم وکړه، بالاخره نتیجه یې ګاډي کراچۍ ونی شي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 3.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو بل خو د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان سمي الله ابراهيمي وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د کارموندنې پلان شتون لري.
تر راتلونکو 15 کلونو مودې پورې د 1.5 میلیون هیوادوالو ته د مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې د کارموندنې برابرول په دغو برخو کې به یاد وزارتونه او ادارې داسې پروژې ډیزاینوي طرح تطبیقوي به چې هغه په خپل ذات کې اشتغال زاوسیږي او سره د کارموندنې رامنځته شي. هیوادوالو دغه ستونزه چې ورسره لاس ګریوان دي چې بیکاری ده، د بیکاری کچه به ورسره ټیټ شي او هیوادوالو ته به کاري فرصتونه برابر شي.
عارف احساس له امریکا ځخ سره په خبرو کې تر ځان ورها خوا زیاته وی چې د ماستری او ډاکټورا په کچه ځوانان هم له بیکاری او ناوړې اقتصادي حالت څخه کړيږي.
حکومت ته لازمه ده چې د افغانستان د ځوانانو او خلکو غږ او ستونزې واوري او خو طلبه کوي او زموږ په فخر داسې یو ټولشموله نظام او حکومت تشکیل کړي چې په هغه ته هر افغان او هر ځوان د خپلې وړتیا پر اساس خپل ځان وګوري.
در درې کال زیات اوس ول چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د شنکو په نظر چې د چارې په افغانستان کې د پنګونې مخه ډب کړي او په لوی شمیر لوستې ځوانان له اقتصادي ستونزو کړيږي. شام ساریان امریکا را
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دیزی پایت اورسیده مانه نشیده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید تر بیام خدای مالشه.